السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې. د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړي شوې. خو په سر کې په مکړه دې سات خبرونه ته په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې لک تر لګه لاس ته په یو ترافیکي بخې کې مړ شوی او 12 نور ټپیان شوی دي. زینو کورنۍ رسنۍ ویلي چې په خنن سهار د هرات کندهار پر لوی لاره د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوی. په زاول ولسوالۍ کې د امنی قومندانۍ مرستیال یار محمد صادق ویلي پیخه دی و مسافر وړونکو 202 بس او فلانکوچ ترمنز د ټکر لکبل شوی. غویلی مسافر وړونکو بس له هرات کندهار او فلانکوچ له دایکونډي هرات روان و چې سره ټکر شول. د پیخه لامل تر اوسه معلوم نه دی. د روان کال په اسد میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنز له ایران د استل شو کډوالو یو بس له وی لارې سره ټکر شو چې لا یو ډیر کسان پکې مړ شول. د طالبانو حکومت وايي د 1500 ټنه انارو منو او توتانو یو محموله چې 250000 ډالر ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. دغه حکومت مرسیال ویان حمدالله فطرت پر خپل اکسپان لیکلی چې دغه محموله پرون شنبه د لیندې میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام لري. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړۍ د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. د یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي. د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان په اړه خبرې کوي. د کیف متحدین وای دغه اتویس مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو غټې خوندې کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري ای تریا بریتانیا فرانسې او جرمني لخوا کیږي دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملن ډیری غوښتنې پکې منعکس شوي. او د غزې د ملکی دفاع اداره وای د اسرائیل په بیلابیلو بریدونو کې پرون شنبه لک تر لګه 21 تنه فلسطینیانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د فرانس پریس د راپور لمخې حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. فرانس پریس لیکلي د اکتوبر له 10 راهیسې چې غزه کې د امریکا په منځګړیتوب قربان نافذ شوی پرون د لیندې لومړی تر ټولو خونړی ورځ وه. د اسرائیل پاوز وای یو وسلوال ترهګر غزه کې له ټاکل شوی زیړ کرخه اوخته او پر اسرائیلی سرتیرو یې ډزې کړي. د اسرائیل د پاوز په وینا ته دغه ډزو په جواب کې دوی په غزه کې د دوی په ټکو د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو پر رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي. په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې سره برخه واخلئ. خبرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 دوست یو سلو دولس پنځه سلویخت صفر یو. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشئ، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاندوی په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ، د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونې کې هینه تاسو ته د پروګرام ملمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې ورستې تحول رامنځته شو او خبریالان دې ته اړ کړ هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته که ګاونډي هیوادونه او همداسې اروپا امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. او په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همداسې په نورو هیوادو کې دوی ژوند تیروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او لندغه د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي، لکه خصوص ایران او پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله. لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همداسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسی او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې وو چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ سي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغه خبر اعلان وو چې هغوی تقریبا د دوی کارونه تر ختمېدو، او متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزه سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبري اعلان ډېر جدي فشارونه سره مخامخ دي. اقتصادي مشکل ستونزه دوی لري، دا ستونزه لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبري اعلان ویزو ته اقدام کړي، د دوی ویزو نه ورکول کیږي. په دا مختلف ستونزه دي چې دا خبري اعلان متاسفانه په ګاونډي هوادو کې سره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او سی ورزو، هم دی پاکستان ته حال تر سر افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی، تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده. ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدنه مخامخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي، خو هغه ته به ورسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم خره غلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبریالانو له ډلې نه وي، دغه سمپوزیم چې لسګونه کسانو ساسو په ګډون برخه پکې اخیستې وه، په دې راڅرخېده چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یو برخې دا هم و چې په تبید کې د افغان خبریالانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه وو دا سمپوزیم په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه. سلامونه اونۍ چې هیلې تاسو ته او ستاسو اولیدونکو ته. ګوري، په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي، او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي، او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې ناوړه شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبریالان په بیساره توګه وضعیت یې خنه ده. او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې به برخلي کې پاتې دي، جبري ديپورتيږي، او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سرګون افغان خبريالان اوس هم د پولیسو لويری خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبريال په هغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپېته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا شل ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړي. یا پیسې ورکوو په لاره کې، پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 $2,000 او تر 50,000 کارداري ورکوو چې بیرته خوشي شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي او دغه سمپوزیم به بیل شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسراوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کیږي هم غومره د نړیوالو یا د همدغو اړوند سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې ستونزې یاد نشي ډیره بیا نو ډیر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته لغزه افغان خبريال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، سړی مشه مخ کې زموږ نور ملمنو خاغلی وجدانی او خاغلی حسرت ویل چې افغان خبريالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبريالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګه تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې د کلمار غوندې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حده وتلی کړکېچن ده. په تېره بیا لږه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته لږه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبريالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را پدې خو، لدرې کلونو را پدې خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات لستونو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولای چې هغه خپل اولیا خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت سوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي. او فقط همو وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریت دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات، چې دا ځانته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له بخوا زوروي، افغانستان له بلې خوا زوروي. زورېده همدغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل چې شي کېده، دې وجه باید معلومه شي. دلته ټول په ولی کې ولی 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 تر څو وخت به دا ولی وي تر څو پر وخت دا پښتنه وي تر څو وخت به دا افغانان زوريږي خبر اصلي په دې کې ده هلته بډرې بند کړای دلته افغانان جلونه له افغانان ډک دي هر او راز هر او راز جلون تخلق چو کی خز نر ماشومان د سپینګری خز د ټوله چول کی فکر وکي دا یو دا یو دا یو جفانه ده ولې د دې تر څنګ بل خبر ده چې د اسلام چې دلته ویل کی چې موږ اسلامي مملکت یو او خز خز ماشومان ترکیگی جاری او دوی گاری تو چطوی فکر رو کسی پا افغان کزو بانده ازاد تا برو نز لری لریه ولی پا دقیقی نوال چلندو سرکی خبر اصلی پا دقیقی که ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجدانی تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالات اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه یې صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزوي خبریالانو ملاتړ بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
او د بهان صاحب غږ واورېدو زموږ درون همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانې ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلداري ورکړو نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دې پر ځای چې مسافر پیدا کړي دې په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لس زره کلداري ته واخلي او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسټ سپیکر لاره اعلان کوي چې افغانان د وزي او افغانان د پنخه کوي او ادرس را کوي چې موږ د دوی ونی سو ډیپورټ کړو دلته کې اصل موضوع دا ده دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بل ستونزه دا ده چې دا غیمون همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوی وو د پاس د پاکستان ته راشي او تاسو کیسونه د دلته په تای مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ متاسفانه ډېر همکارانو سره زموږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چاغه به ورقې چې ما په خپله لیکلي دي مختلف آدرسو ته لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند ده په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبان سے بورت اشارہ وہ کمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی حتی زن ڈیپورٹ سوی دی زن پا کمپو کی دی زن پا زندانو کی دی تا سوی دی کی سنہ حتی دا غسی مرحلی ترسی دلی دی دوی سرم رستا وہ کئی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیز کی او متاسفانه دا دوی لخوا ہمیشہ دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمونگ حسا کو مونگ تلاش کو نو دلتا دا خبریالانو دا حمایت دا بنسکونو وظیفہ هم دادا چو ولی دا دوی تا دوی سره مرسته نه کوي بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره د رسمي تړون نه لرو هغوی سره موږ وعده کړی چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولی پاکستان وایي هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي بل خواته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغه سره هم په تماس کیو کله نا کله هغه کله سیمون خبریالان ونیول سي نو دوی د ور سره مرسته کوي خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ تلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي کله چې خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نه سو خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمن شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغه ته وایي چې موږ نور نشي کولای چې دوی سره مرسته وکړو بل موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو خط مو ورته ولیکل ساده کل د خبریالانو ته د ویزی تمدید او د ویزی پروسه ورته آسان کی متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم رسونه شو په پاکستان کې د پاکستان د خبريالانو د ملاقات نه حاضرونه چي حال ته هم دغه څه کړي ستاس وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نه حاضرونه چې په خوا د خبريالانو سره مست کول اوس هغه هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونه رانی ډیر پورور دوی باندې کار کوي نو په ټوله کې دغه څه پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سره دلته ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو نو کدا ټول نه هادونه ځان سره لا سره یو کې او دوی خبري اعلانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کې دغه څه نه هادونه سره تماس ونی سي زب اول لرم صدا به ډیر تاثیر وکي او حداقل موږ کول څه خپل همکارانو سره مرسته وکړو
کور ودان وجدانی سب سلامت اوسې حسرت سب تاسو تبیر تر اگرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنې او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو آیا له اجرایی اړخ هم کسان پکې وو مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دل پار چې د افغان خبريالان ستونزې هواري کې د بیان ازادي خداس د چې یو لنجمنه موضوع د په افغانستان کې او هغه لوري چې د طالبانو حکومت د حقوقي نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامن سکړی دي د همغه قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنۍ فعالیت کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي البته دوی د دوی اعداده چې خبريالانو ورسره نه مني د خبريالانو د ستونزو د حواله په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوري یا هغه لوري لکه هیوادونه ان جوګان یا هم د بیپولي خبريالانو کوم ټولنه چې دا یا هم د خبريالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې دا د دوی اساس هم موجود و حتما د دوی لخوا څو ویل شو ل عملا د کوم همکاري څرک ولګي د په دې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
مانه ګورې خبره دا ده چې موږ افغانان یو دا افغانان څنګه ده چې دوی یو ډول ساتل کیږي د لکېږي او یو ډول ساتل کیشتا او متاسفانه
bale حسرت صاحب حسرت صاحب موږ غوړې فکر کوم حسرت صاحب د ځای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زموږ اګنه ورزي په هر حال ورس سبا د پښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کرنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو په د کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دی او ګانستون زګالي مخکې ورته بهانځه بشاره وکړه وجدان سپ هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړی چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دی په ایران کې هم ورته ستونزې لري موږ چالتہ په ایران کې هم درسنې او لفعالانو سره خبرې کړي هغوی وای چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي ل ډارا یا حمله ویری دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولای له نور رسنې سره ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته راول کیږي چې حالت بیا دوی وای چې د خپل کار لپاره لچ کړي ممکن له خطر سره مخامخ شي خغلی حسرت کوز زموږ غاور زمو پښتنه دا و چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغه اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنه چې د خبري اعلانو پر ایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان باندې لري د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه جمعنه وشوي
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره او خبرې کولې چې لوی اسنه دا چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد پرون پاکستان یو هغه ونیول یو تاسو ونیول چې ځانې خبريال خوده لچې زه خبريال يم او پاسل کې خبريال نو متاسفانه وي دا ګورې دا تاسو کار دی چې اصلی او دا دی بنسټون نه تیر شوی آر سف نه تیر شوی همدارنګ سی پی جی نه تیر شوی او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15 زره خبريالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزه یې کړلي نو یو نه هات مانه پخته بس مانه پخته وکړ چې آیا ریښتیا هم په افغانستان کې 15 زره خبريالان موجود وو په تیر شلو کلونه کې مال زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به یوه نه د سیدا چې تاسو په دې سیستم کې یو 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 ورکشلی دل کې چې دا سیستم معیاري نه باندې خاطر نه هادونه وو خپل یا دولتونه وو خپل چنور په نه هادونه باندې باورونه کی او دا پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. ولا خبره دا بهان ته د امارات نه چې همدغه امارات نه تښتېدل یو په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دې وضعیت باید وڅاري. دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو نه پرېږدي چې په دې دوی هېواد کې باید واوسېږي. لحاظونه دولتونه نه دي، لحاظونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال لحاظونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې ام جرمنی هیواد، ام فرانسې هیواد، ام نیدرلند او ام نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هیواد وي زرې قبول کړي او پروسس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې وایي یو نعمت و، همدا خبره پرون وکړله وایي داسې په تاسو باندې یو نعمت و او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانه غستل. او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي او نیدرلند په هالند کې ولې څه فکر کوي په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ سید چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 زیات سوي د چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درې مو هیوادونو ته د تاک په نیت باندې سپتنام شوي ممکن ټولنو هم درغلی کړی وي. اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې اوس فضا تنګه شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغه څه فضا اوس نشته، هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان به راورسو بیا نو د کیس د ردېدو امکانات بیخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوې قانون راغی چې ډیر لانجبند قانون دی، دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانی ورته کوي.
تیر شپه چې زه هغه په برلین کې هم د جرمني د نوې صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کته تقریبا څه باندې 2000 کته هغه افغانان چې تایید شوی دی چې باید راشي جرمنی ته، مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت ټکنه ده، متاسفانه دوی خپل کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپل هالندي کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي. د ډېرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونه دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هیوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي. هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي. اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هیوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هیواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویول سوریې ته ویلږ ډول او همدارنګه دو افغانان هغه ته ریجکت ک اته خزي د خزي هغه هغه ریجکت وکیسونه چې تاسو آماده نسته چې هغه سره مدغم شي د حالان له هوا سره د قانون سره مدغم شي تاسو کول شي بیرته لا شي خپل هوا ته افغانستان له افغانستان تاسو خل خزي چې لستون سره مخامخ دي دوه خزي دي هم دا اوس هغه دي دی دوا محکمین اغم اغسی دی رای چی باید پالن تیو اوسی گی خو زوی دی کدوالای وزارت وی چی نا باید بیت اللہ چی خل حیوات تا مونگنی زوی تی ضرورت نلارو پتو گتو گا یو رقم وزید دا چی زوی دیر نوالی چی نور کدوال زوی دا جست دی وی هم ستنده لوی ستنده سره مخامخ دي
بلې ودوی هغه خپل هویتی به سم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوالو دومره زیات شوی چې د دوی اصلي اروپאי هویت تر پښتنې لاندې راوستل دی. کور ودان حسرت صاحب تاسو سره په دې مخه ښه کوي چې تاسو په دریخ پرونه کې هم راځي نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکړئ دمو وکړئ بیا به ان شاء الله ورسره په دریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان سلامات اوسئ.
مو بخښه چې زه په هغه کې هم زه په کلام کې هم او روان يم اعلان د برلین کې
کور مودان چې راغلی ګډون مو وکستری هم وای بس که سفر ولر ان شاء الله دریخ پرونی پورې به یوڅه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ کور ودان. راځو بیرته خپل نور ملمنو ته. وجدانی صاحب د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو ته مونډلې وي چې تبصره به پکوي. یوه د 15000 کسانو یادونه وکړه چې خبري اعلان دی ویل سی په سمپوزیم کې 15000 کسان اما اندېښنه وای دا دغه هیوادونو چې دغه لستونه د درغلي او په اساس باندې البته زینه درغلي پکې وي چې دغه مر ګان شمیر کسان خبري اعلان ثبت شوی چې بعد د اروپای هیوادونو تر راشي یا هم راغلي دي. څه فکر کوي دا مسله څنګه د اندېښنې وړ د کرختیاوي خود خود تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده د هغو خبري اعلانو او ستونزې هم زیات کړي چې واقعي خبري اعلان دي لکه بهان سب چې موږ تاسو ته راستا عمل مثلا خبري کانفرنسو ته تللی د جګړې لمړی کرخه ته تللی دغه خبري اعلان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي د دوی کې سونه به هم متاثر کیږي ورسره.
پرته له شک دا موضوع ما د پر هم نو ډیر چې دې موضوع هم وو کته هم شواهد دی باندې موجود وو څه په خو هم دغه مورد رامنځته شي وو خو بیا هم دا ساس خبره کچيري دا موضوع وسړل شي موږ زنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده نو هغه هم کله چې موږ سره خبره وکړه هغه وایي چې دا آر اس اف کوم پروګرام چې اوس دوی دې تغییرات پکې راوستلي هغه د دې د خاطر چې شفافیت رامنځته شي او کچيري دا کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورید دلته باندې سپته سمو تاسو سره په بحث کې هم ده او اندغه چې په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې نو دا دوی د پاره هم تاته لشکره چې دا ډېر لوی ستونزه وي ولې کله چې دغه یو مورید تامل ستشي نو دا څومره هغه حقيقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنۍ په برخه کې په افغانستان کې کار کوي دي نو دوی د پاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکارانو په پاکستان کې دي چاغه په کالونو پر اسانه کې کار کړی دی زموږ په نیم سپاس هم سره ارتباط لري او پیژنې هغه متاسفانه دا غوې هم دا ستونزې په بدیل سي بینه ورسته او بل خو ته کچيري دا کسان اروپאי هوادو ته ولاړ وي پرته له شک چې په دې کې یوازې خبري اعلان نه دي مختلف نهادونه دي چې په مختلف طرحو کې کار کوي که هغه قسم چې بشري حقوقونو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي نو زه فکر کوم چې دا پنځوي سره قسم چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوی دی دا یوازې د خبري اعلانو په نوم باندې انتقال شوی دا هغه قسم دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقونو په برخه کې نو دا هم هغه کسان چې دوی سره بلته انتقال شوی خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي دا د دوه هیوادونو دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي نو دوی د لپاره د انتقال زمينه ایمون هدف دا ده چې نهادونه سرکولي شي چې دوی د لپاره دات خایو کی نو موږ خپل دات خایو ته به ادامه ورکو سدوی ته هغه زمينه مساعد شي زدوی هغه هوادو ته انتقال شي او دې ترڅنګ د پاکستان کې نه نه پکړ دی دوی ته یو د زمينه برابر شي څو پرې د دوی کیسونه پروسس کیږي حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي او دوی ته د ویزه زمينه برابر شي او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومنو که امریکا وګوري اروپا کې تاسو وګوري یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی بلکې په امریکا کې په انګلستان کې په ټول نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره نو دا مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړي تاسو وګوري امریکا ته ډیر خبریالان د پیون او پیټو کې سو باندې متاسفانه افغانستان دا هوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شي کني من ډیر همکارانو چاغوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سره وو متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړ نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شي نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو میمون یو درون همکار وو څو ورځې وړاندې د پاکستان له خواونه ول شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو نو هغه ماته وی چې ما تقریبا پرواز مسکجول سره وو متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست د حالت تر اغلو څه نه یوازې د افغانانو په خلاف د مهاجرت پر خلاف د ټول هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته خبریالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي
کور ودان سلامت اوسې په دې لچې دغه وضعیت یو څه بدل شو لکتر لګه د افغان خبريالانو ستونزې هواري شي خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي نه مثلا به هر طرف غلی او په پاکستان یا ایران کې مثلا خیبند پاته د کورنۍ دی ورسره د دوی ستونزې هواري شي اوریدونکو ته نوبات ورکو دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي یو اوریدونکو سره خبري کوي ستړي مشي ازادي رادیو اوري په افغانستان کې او د غراز په سیمه کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې خبري کوي کې چې لزګونه خبريالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې هلته قربه ودونه هم ورسره سم چلن نه کوي تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع
سلامونه لږه سم محترم
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي
او روغ شي مې زنه تاسو سلامونه وایم روغ شي محترمه وکړ چې موږ تاسو ګورو د دې څه کړه نه کړې موږ ورته کوي په دې معنی چې موږ وروه کې چې د خپل وطن څخه تبلات راځي د زیاتره خلک ځان نه باسي یعنی نور ملکو ته ځي افغانستان کې افاق کړی یا چې وختله کار نه سات په ټول کې ګورو چې په دې ډول خبر نگاران یا خبر یاران ګورو متاسف به تر مله یو مملکت کې په ګڼو کې یو وخت ملکي پنځه زره په کتي په پنځه زره نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په ګڼو کې یو 2000 په افغانستان کې یا 6000 مثلا شاوخه په دومره خبر نگاران هم زیات یو ملک سره نه فیږي چې خو دې ملک سره د افغانستان او په ټول کې موږ ګورو موږ زیاتره وخت کې چې وګزینه کار ولو دي چې یو چې تاسو یو مثلا مېرمنو ته ډیر احترام لرم دا شکر دې ګورو وايي زیاتره وخت کې چې خبر نگارم یا مثلا ماته څنګه یا ماته مشکلاتونه وو نو په دغه لپاره ولې چې موږ مخکې مې په پکر لاندې موږ ورته یو ملک لار سو د قبل لري چې تقریبا د دې ملک ادب او شی بیا د ملک او اخلو اسناد اخلو په دغه ټول مشکلاتونه دي نو وطن ته چې خلک جمن خلک نه نه دی راغلي نه تقریبا د اوس حکومت چې ګورو ان څه دې ځان کړه په ټول کې هرڅه خاص توجه سره کې چې خبر نه دی کوي
بله کور ودان سلامات اوسه احمدی صاحب وغږ مو یو څه پری پری شو کور مو ودان تاسو وای چې بی وزلی او فقر د دې لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تخته زیاته ده په دې کې خبريالان هم د پام وړ شمیر دی او داسې اندېښنه هو اوس هم شته چې د خبريالانو په نوم نور کسان وتلی خو که هرڅو کې افغانان دي د افغانستان وګړي دي او سړی په خفقیږي چې سونځي ګالي کور ودان احمدی صاحب له اړیکې نمو یو بل اوریدونکو هم راخره بیا برتر از خپل میلمنو ته ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ رادیو نه اوري د افغان خبريالانو پر سونځو خصوصا په تبعید کې د دوی په سونځو خبري کوي
خدای تعالی دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ وې
کور ودان اتل سب له هلمند نستړي مشي
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته او عمل ډیر شې تم وزو متکلم ده محترم اسد الله الدین صاحب وکړنه لکه ملمنو چې شراو توکل از افغانستان ډیر جرنالستان خبريالان د افغانستان څخه وتلي دي په اروپایي مملکتو کې دي، یا مثلا په ایران او په پاکستان کې دي، چې بدبختانه حالت زموږ د خبریالانو سره بد چلند کېږي، یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا دوی پتنګ راځي، یا د ایران د حکومت څخه په یو نامو په بل نامه ځورول کېږي. نو زما خپل ژورنالیستانو ته مغوښتنه ده چې د افغانستان څخه وتلي د اسدالله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان ته راشي، او د حکومت هم اسدالله الدین صاحب محترم په کلکه د یو کشر په صفت د افغان په صفت دا غوښتنه ده، او دا غوښتنه مو کړې ده بار بار ځینې بیا ځینې کوو چې زموږ د ژورنالیستانو لپاره د کاروبار زمينه باید برابر کړي، پر کور دننه چې بهر ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ. الدین صاحب کومه تاسو وګورئ په افغانستان کې محترم اسدالله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو، نو د حکومت هم بیا غوښتنه ده چې د خبر اعلان د پاره د زمينه برابر کړي، د امنیت مسولیت په غاړه واخلي، او بل د ژورنالیستانو وګړو سمون دا غوښتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله وسامنه پیل شي. بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې د خارجان د شي د خبر کې په رسنۍ کې محترم افضل الدین صاحب داسې تبلیغات کوي چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته، د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی، هیڅ خطر نشته، فقط د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ټولې د کار بار زمينه او برابر کړي. الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې الدین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمو ډیره مننه. راځو بیرته خپل ملمنو ته به هم رو سره راټولو. بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، آیا پاکستان کې د حکومت ستونزه چې تاسو یاد کړی چې خبريالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونه کې مثلا شپې ورځې تیروي، یا مثلا چاپی په وهل کېږي، افغانستان ته لیږل کېږي، کورنۍ سره ویشل کېږي، د همغږۍ څومره امکانات شته هلته؟ آیا دغه خبريالان یا فعالان چې دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري، یا همداسې د واتساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري، یا د بل له حال احوال څومره خبريږي، او کنه هر څوک په خپل غم کې دی او ډیره همغږي او هماهنګي نشته؟ بله بهان صاحب، بهان صاحب تاسو یې را سره.
بله
او مهرباني او پختنه واتمن وخت سمول چې د همغږي کوم دروازه شته نشته؟ د خبري اعلان چلته په اسلام آباد کې دی، خبري چې څومره کسان لا هم الته پاتې دي، او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو د ستونزې او بل سره شریک کړئ؟
خبره دی کې دا لودین صاحب چې په خوخه یو لګازادي واب چې پولیسو د زورونه نه و، اما ځینی ګروپونه ستاسو د خپل خبريال جوړ کړی دی یو بل احوال خبريږي. اما اصلي ستونزه په دې کې چې اوس د وضعیت بالکل تغییر کړی دی، تغییر په دې کړی دی چې خلک راوتای نه سم، مخکمه نور ټول وضعیت له هدا وته خراب ده، خلک له کورونه په زور او جبر دی پاکستان د حکومت په دستور سره ایستل کیږي، دوی فقط خپل غم کې څنګه وکاسه خپل او راست سباکا. او بل خبر اصلی په دې کې ده چې ما د وزیرانی صاحب خبرې دي، اساس صاحب خبرې واورېده، خبره دې کې دلته خبرګان دوه شی غواړي. اوله مرحله کې خدای غواړي دغه بنسټونه سه دوی د خبرګان ملاتړي دي، دوی په اول سر کې دا غواړي سه د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې او کتروغو پولې سه دوی لنی ولوت خنداډه وسی، پڅ څه کچره دوی په زور او جبر سره د خبريالان وېستل سي، دا به یو لوی ناورین رامنځته سي. اولن زم مثال په خپل ځان راولم، لکه ما غو د پلاسګونه نور خبريالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټاپه درېدلې دي، امریکای د حکومت پر اتاک سره، د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټاپه ودرېده، اته غېزه په نور کیسونه مواچولې، لکه نور هو دون لکه فرانسه لکه آلمان لکه د زینو باندې. نو اوس خبره دې کړې چې دا خلک په زور او جبر سره وایستلسي، دلته به د افغانستان تبه ننوتو په د مخې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي. داسې خبریال داسې بلګیم زلرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده، دیپور سوی ده، کورنۍ دلته داسې خبریال زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کم کې اوسي او کورنۍ ته په خبره نه ده کوم ځای کې دي. داسې بلګیم زلرمه چې کورنۍ یا ښځه وړه وړه ماشومان په کور کې پرې کړي، او دا ښځه بیچاره سیاسره په دې تڼا ګرځه، په هغه تڼا ګرځه، په دې جیل باندې ګرځه، په هغه جیل باندې ګرځه. نو څه کته ستو ته ده ده لري دي نو له کله خلو پښتنو خبر وايي وکته یو څه غار دي کګر وايي کوم ځای مسام ده. اوس په خبرانو ده څه ولا وضعیت اغله څه خپل نه پیږي چې موږ څه وکړو، کومه خواته لاړ شو، کیسونه په ټاپه ودرېده، افغانستان ته نه سوتلای، دلته پاکستان نه پریدي، خاڅوکو اخر به دې موږ سنوي سکیږي د بل تکلیفې به تر څه وخت ای تر کومې مودې پورې اولادونه له مکتب او له ښوونځي پاتې سو، بیکاري سته، اقتصادي ستونزې سته، د پولیسو ځورونه سته، خی پس چه جوړ پاتې دي؟ هیچ چی موږ نه لرو. اصلا موږ اصلا په جمع د انسانانو کې درته څه نه حسابېږو. دغه له څه تا ته تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو ویس دوه ویس کاله دی په رسنیو کې، بېلابېل رسنیو کې مې کار کړی ده، په ډېرو ځایونو کې مې کار کړی ده. اما د ما فایده ګټه څه سوه؟ څه سوه؟ ټول له اوبو سره له حجو ده ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړې؟ ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای. آیا دا یو ستونزه ده که نه؟ یو مشکل ده که نه؟ دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم؟ په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره تقل باب کېږي، اوس به کېږي، اوس به راباندې راځي، اوس به راباندې راځي. که ما واړه هغې خواته زه به څه کوم؟ څه به کوم؟ خی ما خو دتې ژوند ختم ده. بس دا نو څه ژوند ته موږ ته څه ژوند په کار ده موږ ته؟ نو ولې لکه څنګه چې اسرا صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و، دا زه تاییدومه. داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څیره یې په تلویزیون کې نه وه، په رسنیو کې غږ نه و چې څه وایي، فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه. ایمانی وکړه په دې ده چې ولې تفکیک ونهسه، ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې دا خبریال ده که نه ده؟ وجه چی شی ده؟ ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب، ما تقریبا دغه ورځ چې دغه ښاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت، ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونو ته لېږلي، هیوادونو ته مې لېږي، باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي. ولې دلیل چی ده؟ زه یو خبریال نه وم، زه انسان نه یم، زه بچیان نه لرم، زه کوم بې سواده یم. ولې ولې ما سره داسې چلند وسي؟ تر څو پورې زه داسې بله تکلیف درته پروت یمه؟ کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای، خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه. ویزې نه تمدیدېږي، ویزې نه پنځه نیمې میاشتې پسې ویزې نه تمدیدوي. خلک دا یوه میاشت هم تمدیدوله، دا یوه میاشت هم خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې، هغه یوه میاشت هم پې ودروله. کورونه څخه درګار د ځواب ورکوي، په زور او جبر سره ایستل کېږي، انعامونه ټاکل کېږي په افغانانو باندې. نو دا دونه خیلخند سي، دونه توهین سي افغانانو ته کېږي، انسان مانا ته نه کېږي. نو موږ خو هم یو خبریال و، موږ هم په رسنیو کې کار کړی، موږ په لاس کې قلم و. ما مخکې متویلي چې ما یوه ګټه وکړه چې افغانستان ته نسم تلی، اوس دا یې ما ګټه وه.
او څه به کېږي بهان صاحب، راځئ چې بحث سره راټول کړو. څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي، افغانستان سره هم لارې بندې دي، نو بالاخره څه به کېږي؟ ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سختې کړلې، هلته په افغان خبریالانو باندې فضا تنګه ده، پولیس تنګوي، اقتصادي ستونزې ګالي، ماشومان دي ورسره اکثر ورسره. بالاخره د حل کوم څرک لګېږي، یا د امید یا هیلې کوم څرک لګېږي، او کنه فکر کوي همدا افغانان به بیرته په نشت یا په خالی جیب سره راځي تورخم ته، یا مثلا نورو پولو ته غواړي بچ افغانستان ته راوړي؟
ګوري لودین صاحب، خلک د پتیر خبریالان سخت ناهیلي سوي دي، بیخي ناهیلي سوي دي، دومره ناهیلي سوي دي چې له حده وتلي. آسمان جک مځکه کلاکه، آمیانه به داسې وایو سره، تر کله به داسې حالات رواني؟ ما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي، هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه د سمپوزیم سه جوړ سه، موږ ډېر زیات خوشحاله یو، شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم، اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي، ته د سنې چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي، هغه بنسټونه باندې غږ کومه چې دلته د دغه بېچاره خبریالانو چې دلته اسنودونې وڅېړئ، ویې ګورئ چې دا خبریال ده که نه ده. که چیرې دوی خبریال نه مه انتقالوي، نو دوی به تر کله داسې حالت بې سنوشته پراته وي؟ نو ما غږ په هغو داده چې دوی زر تر زر دغه ستونزې ورته هوارې کا، یا دې ولېږدوي، یا یې داسې عقلان تر هغه په وخته چې لېږدوي یا لاره ورته جوړېږي، دوی ته داسې یو سند په لاس کې ورکړه چې هغه اصلا د چلش وړ وي، او دلته پولیس ورسره خبرې کوم کار ونه لري. یو بل دا یا خبرې اترې ورسره وسي د پاکستان له حکومت سره، دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف، لکه سی ان جی،
دا لوی لوی ټولنې دي، دوی باید دوی خبرې اترې وسره کسي دغه خبرانو سره کار ملري، دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې. نو بل خبره دا چې کچره دې اوس کو تاسو جواب بل جواب درک مسه کچې دا حالت ونی سي، دا خبرې اترې ونی سي، دا ستونزې اوارې ونی سي د خبرانو د ما په انسرا باور وکي یو لوی انساني ناورین بر رامنځته سي. هم دا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پیکې رامنځته سوي پلازمین اسلام آباد کې. څه دوه خبرې اعلان وه، ولې دا آیا انسانان نه وه؟ دا ولې چې ذاتي له ژوند د جانبسیر راغلي، ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري. په دې څه وایي؟ ماشومان مې له ښوونځي پاتې شوه، بېکار یم، بېروزګار یم، پولیس مې نه پرېږدي، کور نه مې باسي، د همدغه په خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي. نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته ولېږدوي بیا هم ستونزه، دلته هم ستونزه، دلته یې نه پرېږدي، کیسونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولای. نو خبر دی که چېرې دا کار ونیسي، دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي. کور ودان سلامت او سیرازي چې د وجدانی صاحب د پای خبرې هم واور، وجدانی صاحب څه فکر کوي د حلارو هیله څومره شته، او آیا فکر کوي چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالان ستونزې هواریږي، او بل اخر افغان خبریالان به لک تر لګه د ګاونډۍ او دغه ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصيږي، دوی به نور د سی او ځای ته ځي چې لک تر لګه هداقل هغه د شپې تیرولو حق پکې ولري، او ماشومان د آرامۍ حق ولري. فکر کوي چې هیله شته او که وضعیت همداسې دوام کوي بل اخر د حل لارې بسوي؟
مونږ به یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو، موږ تر آخره پورې هڅه به دا وي او هېڅکله به ستړي کېږو نه دې باندې، تر څو پورې چې موږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا همدغسې په نورو هېوادو کې پاتې دي، موږ به ورته دوی دپاره هغه موږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به موږ ادامه ورته ورکوو. او دې تر څنګ تاسو ته معلوم دی چې دغه نهادونه اجرایي بڼه نه لري، صرف موږ کولی شو د دوی لپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي، چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان، ایران او دغسې نورو هېوادو کې لري په دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خوا ته که چیرې موږ یو مقایسه وکړو، هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو د پاره، خبریالانو د پاره، متاسفانه هغه امکانات هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کاله وته دلته هیوادونو پالیسیګانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. موږ امیدوار یو چې راتلونکي کال د پاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو، حداقل د موږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کړي، نو په دې برخه کې موږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکوو تر څو پورې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خوا ته همکاران چې په نورو هیوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري، لکه څنګه چې بان صاحب ورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې ده، د دولت له خوا فشارونه شته. او بل خوا ته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي، کله چې په هغه هیواد کې په هر یو هیواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي، نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پالیسیفتي سینګي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي تبن هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس موږ ورسره مخامخ یو، همکاران ورسره مخامخ ده، او تر اخره پوری به موږ د همکارانو سره په تماس کې به اوسو. او تاسو دې ته اشاره وکړو چې هماهنګي په پاکستان کې شته، بلې او هماهنګي شته. موږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو چې چیرې یو همکار ته کوم ستونزې سره مخامخ شي موږ سره تماس نیسو، خپل هڅه کوو تر څو پورې چې موږ په وسه کې د یو لارې له خوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت ته دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان پرمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو، هغه نه مخکې خو ځنه همکاران وو په پاکستان کې، د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو. متاسفانه دغه حالت سره رامنځته شو، د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده. نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنلو څنګه همکاران سره مرسته وکړي مرسته نکړي. په اخر کې زه غواړم دا وایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې. انشاءالله دوی سره په تماس کې یو څه دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی، خو ډېر څه ورته وایي سلو دا ده، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبیید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. د ازادي راډیو له نور خبرونو سره پاتې شئ.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم پرین خودم تا سرمینلرم بقدم خاورو خلا ولو تد پین خودم بقدم خاورو خلا ولو تد پین خودم دا جمله پات سوال ولو تد پین خودم.